Radio.
په افغانستان کې د سهار او بجېسوي د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبه پیلوو. په لومړي نیم ساعت خبری مجلې سره السلام علیکم او سهار په خیر. نن جمعه ده، د سلواغي یا دلوي څلورویشتمه د فبروري 15مه. د دې نیم ساعت لومړۍ برخه د خبرونو، بیا د راپورونو او په پای کې د ژوند رنګونو ته ځانګړې شوې. په راپورونو کې اوري چې د ناټو سرمنشي له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې افغان حکومت باید د سولې د هڅو یوه برخه وي. له خبرونو یې پیلوو. د ماشومانو د خوندیتوب ادارې په تازه راپور کې افغانستان په هغو لسو هیوادونو کې راغلی چې د ماشومانو لپاره تر ټولو ناوړه بلل سوي. د کورنیو چارو وزارت وایي جنرال دین محمد جرأت خپلې وسلې او مهمات دغه وزارت ته ورسپارلې. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې په یوه چاودنه کې تر 40 زیات هندي پولیس افسران وژل سوي دي. د ماشومانو د خوندیتوب نړیوالې ادارې یا سیف د چلډرن په یو تازه راپور کې افغانستان په هغو لسو هیوادونو کې راغلی چې د ماشومانو لپاره تر ټولو ناوړه بلل سوي دي. د دې ادارې په حواله هر کال په نړۍ کې په وسلوالو شخړو پورې اړوندو پیښو کې 100,000 ماشومان مړه کیږي. دغه خیریه ادارې نن په یو راپور کې ویلي ماشومان د لویانو لخوا د شخړو پر مهال په بېلابېلو لارو کړاو ګالي، ځکه چې دوی په جسمي لحاظ کمزوري دي. د دې ادارې راپور وایي چې له 2013 څخه تر 2018 لدې کاله پورې په لسو هیوادونو کې شاوخوا 15,000 او 50,000 ماشومان د جګړو او د شخړو د سختو عواقبو له کبله مړه سوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي جنرال دین محمد جرأت دوه پوځي موټر او یوه اندازه وسلې او مهمات چې ورسره وو دغه وزارت ته وسپارل. د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویان نصرت رحیمی پرون په یوه ویډیوي پیغام کې په دې اړه نور جزئیات ورکړل.
آقای جنرال دین محمد جرأت
دوه هموی موټر، دوه داشکې او د 2000 په شاوخوا کې مرمۍ د کورنیو چارو وزارت ته وسپارلې او ژمنه یې وکړه چې راتلونکې اونۍ د شنبه په ورځ به ټول پاتې شیان هم دغه وزارت ته ورسپاري. ښاغلی جرأت مخکې د ولسمشر د سلاکار او د ملي امنیت شورا د مرستیال پر دندو کار کړی دی، خو ولسمشر غني سږ کال د تلې په میاشت کې نوموړی له دواړو دندو ګوښه کړ. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې پرون په یوه چاودنه کې درې ملکیان ټپیان سول. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاني ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاودنه تیر ماښام د بیسودو پله ته نږدې د جلال آباد ښار په اتمه ناحیه کې وسوه.
په یو بایسکل کې چاودونکو توکو زیات پر ځای شوی وو چې چاودنه یې کړې ده. د چاودنې له امله درې تنه ټپیان شوي چې د یوه تن ټپي روغتیایي حالت نازک دی او دوه نور وضعیت ګډوډ دی.
د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. ټاکل شوی چې د افغانستان کرنیز محصولات د یکشنبې په ورځ د متحده عرب اماراتو په دوبۍ ښار کې نندارې ته وړاندې سي. د افغانستان د کرنې وزارت ویان اکبر رستمی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل دغه نندارتون به تر پنجشنبې پورې پرانیستی وي. ښاغلی رستمی زیاته کړه
په دغه نندارتون کې زمونږ داخلي شرکتونو او کمپنی او زمونږ تاجران هم ګډون کوي.
د کرنې وزارت ویان زیاته کړه چې اټکل کېږي افغان سوداګر به د نندارتون تر پایه له نړیوالو سوداګرو سره له 40 نیولې تر 50 میلیون ډالرو په ارزښت د افغانستان د کرنیزو محصولاتو او په تیره د وچې میوې او زعفرانو د خرڅلاو تړونونه لاسلیک کړي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې پرون په یوه موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه 40 هندي پولیس افسران ووژل سول. عیني شاهدان وایي چې د چاودنې ږغ یې له ډیرو لیرو سیمو څخه اورېدلی دی. دا په تیرو څو لسوزو کې د کشمیر په متنازع سیمه کې تر ټولو خونړۍ حمله ګڼل سوې او اټکل کېږي چې د نوي ډیلي او اسلام آباد په اړیکو کې کړکیچ بلا زیات کړي. د جمو او کشمیر پر لویه لار د هند د پولیسو د ریزرف ځواک د موټرو پر کاروان د دې برید مسؤلیت جیش محمد ډلې چې مرکز یې په پاکستان کې دی منلی دی. هند له پخوا راهیسې پر پاکستان تور لګوي چې په کشمیر کې د افراطي وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه دغه تروریستي حمله په کلکو ټکو غندي. بل خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم دا حمله غندلې ده او په یو بیان کې چې تیر شپه خپور سوی ویلي چې د افغانستان دولت یو ور بیا د تروریزم پر ضد د هیوادونو ترمنځ د یووالي او د نږدې همکاري پر اړتیا ټینګار کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د ایران هغه ادعا بې بنسټه بللې ده چې وایي د ایران په جنوب ختیځ کې په وروستۍ ځنوجونکې حمله کې د امریکا او د امریکا د سیمه ییزو متحدانو لاس و. د چهارشنبې په ورځ په سیستان او بلوچستان ایالت کې د ایران د سپاهي پاسداران ځواک د موټرو پر یوه کاروان په ځنوجونکې حمله کې د دغه ځواک 28 افسران ووژل سول. د دې برید مسؤلیت د جیش العدل په نوم یوې بیلتون پالې سنی افراطي ډلې منلی دی، خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون پنجشنبه په یو مرکه کې وویل چې د دې حملې او په ورسا کې د منځني ختیځ په اړه د جوړ سوي کنفرانس ترمنځ اړیکه سته. د امریکا او پولند د بهرنیو چارو وزیران مایک پامپیو او یاتسک زاپاتوویچ د دې غونډې قربان وو. پامپیو د ازادي راډیو له فردات څنګه سره په مرکه کې په دې حمله کې چې په څو کلونو کې بې ساري وه د امریکا لاس لرل رد کړل او ویل چې امریکا په دې حمله کې قطعا لاس نه لري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې له خپلو ترکی او ایرانی سیالانو سره یې پر دې موافقه وکړه چې د سوریې له شمال څخه د امریکایي ځواکونو وتل یو مثبت ګام دی او په سیمه کې د ثبات له ټینګښت سره به مرسته وکړي. ښاغلی پوتین دا څرګندونې پرون د روسیې په سوچي ښار کې د ترکیې او ایران له ولسمشرانو رجب طیب اردوغان او حسن روحاني سره په ګډه خبري غونډه کې وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیر کال په دسمبر میاشت کې اعلان وکړ چې امریکایي سرتیری به له سوریې څخه وباسي. ولسمشر حسن روحاني وویل چې په سوریه او نورو هیوادونو کې د امریکا پوځي حضور ګټور نه دی. په راپورونو کې اورئ چې د ناټو سرمنشي وایي چې افغان حکومت باید د سولې د هڅو په هره پروسه کې شاملوي. په خوست کې ښځو غوښتنه وکړه چې د سولې په صورت کې باید د دوی حقونه او لاسته راوړنې خوندي پاتې وي.
سوله باید راشي، خدا ډول سوله چې زمونږ هغه لاسته راوړنې چې په تیرو کې مونږ لاسته راوړي دي تر پښو لاندې نشي او هغه ځای نشي.
په کندهار کې خلک شکایت لري چې روغتیایي اسانتیاوې محدودې دي.
د شهر په داخل کې هم ډیر کسان چې روغتیا ته پر وخت لاسرسی لا هم نه لري.
روسیې، ترکیې او ایران ویلي چې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پلان هرکلی کوي. تر اونیمو بجو د ژوند د رنګونو نوې برخه خپرو او د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو کې د افغانستان مسایلو ته هم کتنه کوو. د دې خبرونه د سر راپور راخلو. د ناتو عمومي منشي وایي چې افغان حکومت باید د سولې د هڅو یو برخه وي. یانس ستولتنبرګ له ازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې د غرض ټینګار وکړ چې روسیه او په افغانستان کې ټول شکل اړخونه باید د هغو هڅو ملاتړ وکړي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پیل کړی دی. هغه همدارز څرګنده کړه چې نړیواله ټولنه به په افغانستان کې د سولې د یوې موافقې په صورت کې د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنې له پامه ونه غورځوي. د شغلی ستولتنبرګ د څرګندونو نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د ناتو عمومي منشي په افغانستان کې د سولې پروانو هڅو کې د افغانانو پر ګډون ټینګار کوي او وایي چې افغان حکومت باید د سولې د هڅو مهمه برخه وي. طالبانو له پخوا رئیسی ټینګار کاوه چې یوازې له امریکا سره به خبرې وکړي، خو له هغه مهاله چې له امریکایي چارواکو سره یې تماسونه زیات شول او دواړو خواوو په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړ، خپل دریځ نور هم سخت کړ او په پرله پسې ډول وایي چې نه غواړي له افغان حکومت سره خبرې وکړي. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ د پنجشنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره په ځانګړي مرکه کې همداراز وویل چې ناتو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هڅو ملاتړ کوي.
There is no way it's possible to have a lasting peace without full involvement of the Afghan.
هیڅ امکان نه لري چې په افغانستان کې د دوامدار سولې د افغان حکومت له بشپړ ګډون پرته ټینګ شي. نو ځکه موږ له طالبانو سره د ښاغلي خلیلزاد د روانو تماسونو ملاتړ کوو، سو د افغانانو په مالکیت د پخلاینې د یوې پروسې د شرایطو د رامنځته کولو لپاره موافقه ته ورسیږي او طبعاً افغان حکومت باید د دې پروسې یو برخه وي. نو امکان نه لري چې هلته د حکومت او نور افغانانو لګډون پرته دوامدار سوله ټینګ شي. د ناتو عمومي منشي په مسکو کې د افغانستان د سیاسي ډلو او طالبانو د استازو ترمنځ وروستۍ غونډې ته د اشاره په ترڅ کې یادونه وکړه چې روسیا او د افغانستان د جګړې ټول ښکېل اړخونه باید د ښاغلي خلیلزاد د هڅو ملاتړ وکړي. خلیلزاد تیره شپه پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې د جرمني په مونشن ښار کې یې له ولسمشر اشرف غني سره د پلان شوې مشورتي جرګې او د بین الافغاني خبرو د سمدستي اړتیا په اړه راغنده خبرې وکړې. ولسمشر غني چې په نړیواله امنیتي غونډه کې د ګډون لپاره په مونشن کې دی، په روانه اونۍ کې چارواکو ته دنده وسپارله چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت په اړه د ملي اجماع د رامنځته کولو لپاره د کب د میاشتې تر پایه ملي مشورتي جرګه را وبولي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې ګړندۍ شوي، د سولې د موافقې په صورت کې د هیواد د راتلونکي په تیره د ښځو د حقونو، بشري حقونو او د بیان د ازادۍ د برخلیک په اړه اندېښنې هم په زیاتېدو دي. له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د ناټو عمومي منشي ښاغلي ستولتنبرګ وویل چې نړیواله ټولنه به د سولې د هڅو تر څنګ دا اندېښنې هم له پامه ونه غورځوي.
If we have peace, if we have a ceasefire, if we have a political solution, که
موږ سوله ولرو، که اوربند ولرو او که سیاسي حل لار ولرو، نو تابان د ټولو افغانانو په ګټه بوي. په تیره خځې او ماشومان چې تل په جګړو او کړکیچونو کې زیانمنېږي، ماته د ډیموکراسۍ، بشري حقوقو او سولې ترمنځ کوم تضاد نه ښکاري. موږ سولې، ډیموکراسۍ او بشري حقوقو ته اړتیا لرو. د ناتو د عمومي منشي له څرګندونو یوه ورځ مخکې طالبانو په یو بیان کې وویل د روانې فبروري میاشتې په 15مه په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو له خبرو مخکې به دواړه لوري را روانه اونۍ د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې سره وګوري. د پاکستان حکومت او طالبانو دواړو په اسلام آباد کې د امریکایي چارواکو او طالبانو غونډه تایید کړې ده. طالبانو دا هم ویلي دي چې د دوی پلاوی به د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره هم وګوري.
په راپور کې مو وردل چې د ناتو سرمنشي ټینګار کړی چې په افغانستان کې دي د سولې هڅې د افغانانو په مشرۍ ترسره سي. یانس ستولتنبرګ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل نړیواله ټولنه به په افغانستان کې د سولې د موافقې په صورت کې د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنې له پامه ونه غورځوي. د سولې د امکان په صورت کې ځینو اړخونو په تیره ښځو اندېښنې ښوولې دي. په خوست کې ښځینه مدني فعالانې غوښتنه لري چې وسله والو طالبانو سره د سولې په هر ډول ممکنه تړون کې باید د ښځو حقونه خوندي وساتل سي. نجیب الله الوخیل په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د سولې او وسله والو طالبانو سره د پخلاینې په خاطر هڅې چټکې شوې، د خوست یو شمېر ښځینه مدني فعالانې غوښتنه کوي چې په سوله کې باید د ښځو حقونه او پرمختګونه خوندي وساتل شي. دوی له وسله والو طالبانو هم غواړي چې د نورو اړخونو پر ځای د سولې لپاره افغان حکومت سره خبرو اترو ته تیار شي. خوستیو فعالانو یادې غوښتنې مشال راډیو سره په خبرو کې شریکې کړې. د ښځو د ملي ارمان ټولنې مشرې زینب افغان وویل
د دواړو اړخونو څخه هیله مند یو، خویندې خصوصا چې سوله باید راشي. خدا ډول سوله چې زمونږ هغه لاسته راوړنې چې په تیرو کې مونږ لاسته راوړې دي او یکم پرمختګونه خویندې ترسره کړې دي، اوس په مختلفو ځایونو کې وظیفې لري، په مختلف لوړو پوزیشنونو کې کار کوي. زمونږ ډاکټران خویندې دي، زمونږ معلمین خویندې دي. هغوی حقوق باید په نظر کې ونیول شي، هغه تر پښو لاندې نشي او هغه ځای نشي.
په خوست کې د ښځو د یوې مدني بنسټ مشره نادیا باوري وایي ښځې د دایمي سولې غوښتونکي دي، نه داسې چې بیا جګړې پرې وتپل شي.
په هر شخړه او جنګ کې خور خپل خاوند، خپل ورور، خپل بچای، خپل پلار داله لاسه ورکي. خو سوله غواړو، دایمي سوله غواړو، نه موقتی. که مخالفین د دولت یا مقابل لوری داسې سوله موږ سره کوي چې باید خویندې تعلیم نه مانی کی او کار وظیفې نه مانی کی، نه باید خویندو ته هم خپل حقونه ورکي. نو ګاونډي هیوادونه هر وخت غواړي چې هیواد باید هر وخت لپاره نور هیوادونو ته احتیاج وي او لاس نیولی. نو که طالبان دې خبرې ته سوچ وکړي، فکر وکړي او راشي خپل دولت او خلکو سره کینی او د سولې لارې نه د موضوع مذاکرات حل شي ښه خبره ده.
د زرغونې په نوم یو بل مدني فعاله لوستوالو طالبانو غواړي چې افغان دولت سره مخامخ خبرو اترو ته تیار شي.
طالبانو ورونو څخه خلک هم چې د سولې تکینه دولت سره مذاکرات وکړي، مخامخ خبرې ورسره وکړي، خپل خواد د دې په همدې خبره کې حق لري چې ژوند وکړي، په افغانستان په پرمختګ کې به دې رول ولوبوي.
په افغانستان کې خزینه فعالانو سره له هغه وروسته د سولې د ورستیو هڅو په باب اندېښنې زیات شوې چې په دې ټوله پروسه او مختلفو ناستو کې د ښځو حضور ته پوره پامونه شو. د خوست د ولایتي شورا غړي زهره جلال وایي:
موږ هم پرمختیا غواړو، هم پیاوړی اقتصاد غواړو، هم اجتماعي ګډون غواړو. د مذاکراتو کې ښځو ونډه خو بالکل کمرنګه ده. دغه کې موږ هم خوشنۍ څرګندوو چې باید دومره کمرنګه نه وای لکه اوس چې کمرنګه ده، باید لږه دولت دې لپاره توجه وکړي.
یاد دیوی په دې وروستیو میاشتو کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ګډون د امریکایي چارواکو او د طالبانو د مرکزیانو ترمنځ خبرو کې چټکوالی راغلی دی. که څه هم د دواړو لورو ترمنځ په خبرو کې د پرمختګونو یادونه شوې، خو امریکایي چارواکو په دې اړه محتاطانه غبرګون ښودلی او ویلي دي چې یوې نهایي موافقې ته تر رسیدو پورې لا ډېر کار ته اړتیا شته. تاکل شوی چې زلمی خلیلزاد او ورسره پلاوی شپږو هیوادونو ته د روان سفر په ترڅ کې پاکستان ته هم ولاړ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسی ازادی رادیو ته غوږ یاست. اوس به سفی الله ستانکزی را ته ووایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
بلومبرګ خپرونې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د ځانګړي استازي زمیر کابلوف وروستیو خبرو ته توجه کړې ده. کابلوف ویلي دي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو سره به په دغه هیواد کې د قدرت خلا رامنځته نه شي. هغه زیاته کړې چې طالبان به په افغانستان کې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره په جګړه کې یو بالقوه ځواک شي. بلومبرګ لیکلي روسیا تیرونه د طالبانو د استازیو او د امریکا له ملاتړ برخمن افغان ولسمشر اشرف غنی د لسګونه سیاسي مخالفینو د یو لړ خبرو کوربه وو. طالبانو په دې غونډه کې ټینګار درلود چې غواړي په څو راتلونکو میاشتو کې ټول بهرني عسکر له افغانستانه ووزي. د خبرونې په لیکنه د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر خاص استازي زمیر کابلوف د موسکو وروستۍ غونډه په جنگ ځپلي افغانستان کې چې د 1990 میلادي کال شرمناک خروج مخکې شوروي پاوز پکې یو لسیزه وجنګید د ملي پخلاینې پیلامه بللې. واشنگتن پوسټ هم له افغانستان د پخواني شوروي پاوز د دیرش کال مخکې وتلو په اړه مقاله لیکلې ده. شوروي پوځیان د 1990 میلادي کال په فبروري کې په بشپړ توګه له افغانستان ووتل. واشنگتن پوسټ لیکي شوروي پوځیان دیرش کله مخکې افغانستان وېستل شو او اوس روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د مسالې ته د یوې هوادنی بریا رنگ ورکوي. تمه ده له افغانستان د ورستۍ ډلې شوروي پوځیانو د وتل په مناسبت چې جمعه د فبروري 15 مکیږي د روسي پارلمان په یو پریکړه لیک سره د خپل هواد دا جګړه توجیه کړي. پوتین به بیا ورسته په کرملین باندې کې شاندار مراسم هم تر سره کړي. واشنگتن پوسټ لیکي شوروي پوځیان داسې وخت په ډیر تاخير له افغانستانه ووتل چې یوې لسیزې جګړې پوز ځانمن او د هیواد اقتصادي کمزوري کړې وو. د 1990 کال په فبروري کې له افغانستانه د شوروي پوز وتل روسیې ته په قیمت تمام شو او دوه کال وروسته د شوروي اتحاد سره وپاشید. شوروي افغانستان ته پراتو خپل 15000 سرتیري له لاسه ورکړل او په داسې حال کې دا هیواد د امریکا له ملاتړ برخمنو مجاهدینو د فشار ونو په خاطر پلی خود چې 1,000,000 افغانان پکې وژل شوی وو.
د نوې انتخاباتي قانون پر اساس د جمهور ریاست راتلونکي انتخابات نه بلکې له هغه وروسته هر ډول انتخابات به د څوړخیز یا مختلط انتخاباتي سیستم پر اساس ترسره کیږي. د ولسمشر مرستیال ویان وایي چې دا غوښتنه د سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنې وچې حکومت منلې ده. جزئیات د رحمت الله خان پر راپور کې.
د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د نویو کمشنرانو د کارونو له شروع کېدو وروسته په عدلیه وزارت کې ثبت سیاسي ګوندونه او کمیسیونونه باید د مختلط سیستم په اړه طرحه په یو میاشت کې چمتو او د تصویب لپاره یې کابینې ته ولیږي. د افغان ولسمشر مرستیال بیان شاه حسین مرتضوی وایي چې د انتخاباتو نوی قانون په دویمه ماده کې راغلی چې له راتلونکو جمهور ریاست انتخاباتو وروسته به نور ټول انتخابات په مختلط انتخاباتي سیستم ترسره کیږي. هغه وایي د انتخاباتو د قانون د تعدیل په اړه چې ولسمشر کوم فرمان ورکړی په دویمه ماده کې راغلی چې روان نه بلکې له هغه وروسته انتخابات به د سوبودي سیستم په اساس ترسره کیږي. مختلط یا ایم ڈی آر انتخاباتي سیستم کې په انتخاباتی حوزه کې به د سیاسي ګوندونو کاندیدان، د مستقلو کاندیدانو ائتلاف او د سیاسي ګوندونو د ائتلاف کاندیدان له یو بل سره سیالي کوي. په دې سیستم کې به لوی سیاسي ګوندونه په یوازې ځان خپل کاندیدان ولري او کوچني ګوندونه به هم د دې چانس لري چې د نورو وړو ګوندونو سره ائتلاف جوړ او له لویو ګوندونو سره سیالي وکړي. یو ډله مستقل کاندیدان هم کولای سي سره یو انتخاباتي ټکټ جوړ او بیا یې د لیست په اساس په خپلو منځونو کې سره وویشي. د دغه سیستم پلویان وایي چې په دې سیستم کې رای ډېرې نه ضایع کیږي ځکه چې له یوې چوکۍ اضافه رایې کېدای سي د سیاسي ګوندونو او د مستقلو کاندیدانو او سیاسي ګوندونو د ائتلاف په لیست کې شاملو نورو کاندیدانو ته اول لیږدول سي. څو اړخیز انتخاباتي سیستم به په هیواد کې د ولسي جرګې، ولایتي شورا او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو لپاره کارول کیږي. د انتخاباتو د سر بنسټونه له هغې جملې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ چې فیفا مختلط انتخاباتي سیستم د افغانستان اوسنی وضعیت لپاره ښه بولي. خو د حقوقي چارو افغان کارپوهان وایي دغه سیستم به یو بل بحران ته لاره هواره کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې نصرت الله حقپال ازادي راډیو ته وویل
دا به د افغانستان د خلکو په رایو یو بله لوبه وي چې په دې ټایټل او په دې نوم به پیلېږي او د فساد لمن به په کوم حد چې اوس رسیدلی تر دې به لا هم په اصطلاح خوره وره کی.
د افغانستان پخوانی او د جمهور ریاست راتلونکي انتخابات د واحد نه لیږدیدونکي رایې سیستم یا سی این ټی وی سیستم په اساس ترسره کیږي.
د کندهار 13% اوسیدونکي له روغتیایي خدماتو بې برخې دي. د کندهار اوسیدونکي له چارواکو غوښتنه کوي چې د روغتیایي اسانتیاو د زیاتوالي لپاره هڅې چټکې کړي. صادق رښتنی او په دې اړه نور تفصیل.
په کندهار شهر او ولسوالیو کې دا مهال 215 دولتي او شخصي روغتیايي مرکزونه فعالیت کوي چې د روغتیا ریاست د چارواکو په وینا د دې ولایت د ټولو اوسیدونکو لپاره بسنه کوي. د کندهار د روغتیا رئیس ډاکټر عبدالکریم پخلا خبري اعلان ته وویل چې لا هم د کندهار د لیرو پرتو سیمو 13% اوسیدونکي هیڅ روغتیايي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. پخلا د نفوس زیاتوالی، ناامني او کم روغتیايي امکانات کندهار کې د روغتیايي خدمتونو د محدودیت لاملونه یاد کړل.
د 200 لار په خلو سره د کپیادروی او بل ترانسپورتي وسیلې لاسرسي لري. نو کې د 200 په حساب باندې حساب کو زموږ 13% خلک به به هم لري پاتې دي او کې د یو سات معیار وته کونو او 500% خلک لاسرسي لري او پاتې د دغه 13% د پاره چی موږ په تیر هفته کې د امن روغتیا وزارت څخه مکتوب ترلاسه کی چې تاسو کار پر وکړي مشتهغه صاحب په ګوته کې چې ایجام ده سی مرکز د ایجاک
د کندهار د امیر اختیار زیاتوی چې د ستونزې د هواري لپاره د خپل وزارت او مرستندوی روغتیايي بنسټونو سره هڅې را پیل کړې دي. په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکو هم د روغتیايي خدماتو د زیاتوالي غوښتنه کوي.
د دولت څخه دا غوښتنه لرو ترڅو خپل مراکز، خپل صحي مراکز په هغه ناامن ولسوالیو کې هم د یو پلان پر اساس او د یو طرحې پر اساس همغه ناامن ولسوالیو کې هم جوړ کړي.
د کندهار د امیر اختیار ریاست د معلوماتو په اساس په تیرې وکال کې په کندهار کې 2.4 میلیونه کسان روغتیايي مرکزونو ته د درملنې په موخه تللي او 3000 ولادتونه ترسره شوي چې شي په دې ولایت کې د مور او ماشوم د مړینې کچه د تیر کال په پرتله کمه شوې ده.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سمیو بهرنی مسله سیړو. روسیا، ترکیه او ایران له سوریه څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پلان ته د یو مثبت اقدام په سترګه ګوري. ولسمشر ولادیمیر پوتین د څرګندونې پرون په سوچي ښار کې له خپلو ترکی او ایرانی سیالانو سره له غونډې وروسته وکړې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 13 دسمبر میاشت کې اعلان وکړ چې امریکایي ځواکونه به له سوریې څخه وباسي. له بلې خوا د ایران ولسمشر وایي چې د امریکا متحد ایالاتونه باید په منځني ختیځ کې پر خپل پالیسۍ له سره غور وکړي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې له خپلو ترکی او ایرانی سیالانو سره په کتنه کې پر دې موافقه وکړه چې د سوریې له شمال څخه د امریکایي ځواکونو وتل یو مثبت ګام دی او په سیمه کې د ثبات له ټینګښت سره به مرسته وکړي. ښاغلی پوتین دا څرګندونې پرون د ترکیې او ایران له ولسمشرانو رجب طیب اردوغان او حسن روحانی سره چې د یې کوربه و په ګډه خبري غونډه کې وکړې او زیاته کړه چې د سوریې پر شمال باید د دې هیواد مشروع حکومت ولکه ټینګه کړي. پوتین، اردوغان او روحانی پرون د تور سمندرګي پر غاړه په پراته ښار سوچي کې سره وکتل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیر کال په دسمبر میاشت کې اعلان وکړ چې امریکایي سرتیری به له سوریې څخه وباسي. پوتین وویل ټرمپ هڅه کوي چې په دې اعلان سره د انتخاباتي کمپاین د مهال ژمنې عملي کړي، خو هغه زیاته کړه چې د امریکا ولسمشر د کورنیو سیاسي مسایلو له وجې تل خپلې ژمنې نشي عملي کولی. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ عمومي قومندان د دې اونۍ په پیل کې وویل چې ښایي له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو بهیر په څو اونیو کې پیل شي. له بلې خوا د ایران ولسمشر وویل چې په سوریه او نورو هیوادونو کې د امریکایي ځواکونو حضور ګټور نه دی. حسن روحانی په ګډه خبري غونډه کې وویل چې متحد ایالات باید په منځني ختیځ کې پر خپلو پالیسیو بیا غور وکړي. په تیرو څو کلونو کې په سوریه کې د جګړې د ختمولو لپاره د ملګرو ملتونو په ملاتړ د خبرو مخکینی پړاوونه ناکام شوي دي. په دې جګړه کې له 400 زیات کسان وژل شوي، میلیونونه بې ځایه شوي او د دې هیواد لرغوني آثار له منځه تللي دي. روسیا، ترکیه او ایران د سوریې په جګړه کې خورا زیات ښکیل دي او د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د خبرو د یو جلا بهیر ملاتړ کوي. ولسمشر پوتین وویل د استانې د خبرو بل پړاو به د مارچ په وروستیو یا د اپریل په لومړیو کې جوړ شي. هغه له خپلو ترکیې او ایراني سیالانو وغوښتل چې د امریکایي سرتیرو له وتلو وروسته په سوریه کې د ثبات د ټینګولو پر پلانونو ګډ کار وکړي. روسیې، ترکیې او ایران چې درې واړه په سوریه کې ځواکونه لري ویلي چې د سوریه د وکلنې کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره سیاسي حل لاره غواړي. مسکو او تهران د سوریه د ولسمشر بشار اسد او ترکیه او امریکا د بیلابیلو یاغي ډلو ملاتړ کوي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز.
د ماشومانو د خوندیتوب نړیوالې ادارې په تازه راپور کې افغانستان په هغو لسو هیوادونو کې راغلی چې د ماشومانو لپاره تر ټولو ناوړه بلل سوي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې جنرال دین محمد جرأت دوه پوځي موټر او یو اندازه وسلې دغه وزارت ته ورسپارلې دي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې پرون ماښام په یوه چاودنه کې درې ملکیان ټپیان شول. ټاکل سوی د افغانستان کرنیز محصولات د یکشنبې په ورځ د متحده عرب اماراتو په دوبی ښار کې ننداري ته وړاندې سي. دغه نندارتون به تر پنځشنبې پورې پرانیستې وي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې پرون په یوه موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه 44 تنه هندي پولیس افسران وژل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ایران هغه ادعا بې بنسټه وبلله چې ویلي دي د ایران په جنوب ختیځ کې په وروستۍ ځنوجن کې حمله کې د امریکا او د امریکا د سیمه ییزو متحدانو لاس و. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې له خپلو ترکی او ایرانی سیالانو سره یې پر دې موافقه وکړه چې د سوریې له شمال څخه د امریکایي ځواکونو وتل یو مثبت ګام دی.
د ژوند رنگونه.
ډاکټر محمد اغا نه وبسه یم
ډاکټر صاحب رازو هوا سړه ده او په دې موسم کې البته دغه تنفسي ناروغیان ډېرې دي. یو لامل خو به هم سړه هوا وي، نور تر څنګه کوم لاملونه دي چې په دغه موسم کې واړه او غټان په تنفسي ناروغۍ اخته کی؟
علت یې د کوچنیانو کې او بل خصوص په غټانو کې په تیر عمر کې شدید مقاومت ټیټواله، ځان ته درسته پاملرنه نه کول، د ماسک یا داسې نور محافظوي سامان الاتو نه استعمالول، ځان ګرم نه ساتل، دا ټول هغه عامل دي چې د خلکو په تنفسي ناروغۍ بالخصوص ماشومان په دغه ناروغي وخت کېږي.
ډاکټر صاحب کله چې ماشومان یا لویان په تنفسي ناروغي یا زکام ریزش باندې اخته شول، د کومو دواګانو ګټه پورته کوي؟ انټيبیوټیک نه تر څنګه نور هم څه شته؟
د زکام سبب یا لامل چې دی دا وایرس دی. ما مخکې ویل چې وایرس باندې انټيبیوټیک ځانګړي اثر نه لري، نو انټيبیوټیک باید په لومړي قدم کې باید استعمال شي. په لومړي قدم کې د زکام یا د ریزش د تداوی لپاره چې دی ګرم مایع تخستل دي، ماشومان په سړه هوا څخه ساتل دي، او کچیر ته زکام کې تب او د بدن درد د وجود درد زیات وي، نو دې په خاطر باندې دادی پر شامل غولو څخه استفاده کولای شي او د ټولو نه خلاره چې د ګرمو مایعاتو استعمال.
هوا باید کوټې څنګه وساتل؟
کله باید کوټه نه ډیره ګرمه وساتل شي نه یخه وساتل شي، ځکه چې په هیڅ کې افراط او تفریط نه به کاری اعتدال باید مراد شي.
دغه مریض چې په کورنۍ کې مریض د زکام یا تنفسي ناروغي باندې اختره، څنګه باید وساتل شي چې دا نور کسان چې د کورنۍ دي هغه یختنه شي؟
ډیره ښه پوښتنه مو کړل. زکام یو ساري ناروغي ده، ویروسي ناروغي ده، په ډیر اسانۍ سره یعنی په یو عادي پرنجي سره کولای شي یو ناروغ انسان ته دغه ناروغي انتقال کړي. نو دغه ماشوم باید د نورو ماشومانو څخه د غټانو څخه باید لرې وساتل شي. د امکان په صورت کې باید ماسک څخه استفاده وکړي او هغه خلک چې روغ دي هغه باید د دوی څخه ځان لرې وساتي تر څو هغه د دې ناروغي څخه وژغورل شي.
او د ژوند رنگونه او د ازادي رادیو اوله نیم ساعت سهارنی خبری مجله دویمه سهارنی خبری مجله ل آرش همایون نه واوري مېرمنې
سالی سپخستانه.